سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اپریل 15مه ده د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړی غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله است او ورځ مو نیکمرغه وي په دې لومړی خبری غړي په دې لومړی غړي کې به تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه ریپورټونه واورو او ورسره به تاسو ته سندرې هم واورو خو اوس به د سیمې او نړۍ خبرونه له اسرار عالم مومند واورو
سهر مو په خیر وروم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وجل شوی پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالې دی او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځو پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي او زه خبرونو تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وجل شوه سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې سا ورکړه د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشر ډوته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه مخه ته راغلې ده د سبین محمود د نږدې ملګري او د ټولنیزو چارو کارکوونکي انس هارون د نوموړي د مړینې په اړه پرون مشر ډوته ویل
بہادرا او د وطن سرا مینا لرون کی نیوا دا زمنگ د ملک بدمرغی دا چمنگ دا سے خلق پنکھ کو او هغوی لجون د محروم وو هغه بی گنا و او د دی وجنه غندنه باید ټوله کراچی او ټول پاکستان وکړي
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشربانو موړي د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن زوړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالې دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري ډول مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل دروازنې دوره برتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ډول وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د آئینی حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یا د بیچ پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړي دا رسول هغه چې د دې هیواد د دفاع وزیر ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روانو عملیاتو کې د جنگي الوتکو بیړو او پوځیانو مرسته غوښتي په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایدیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له یو بل سره له سره اړیکې پیل کړي پرون د مدني ټولنو پی سی سی پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته سمینار ته په وینا کې له پېښور راغلي صحافي ایمل خټک وویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړخیزې اړیکې ښې شوې دي او په کار ده چې دا نورې هم ښې شي همداراز په کراچۍ کې د پاکستان اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے
افغانستان پاکستان اور ملک تے او پنجم صوبے ندا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونځي به حل شي منګل پکار دی چې خلق په دی وو په هو چې تر څو پوره د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خې شوې نی وي نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبادی دا خبره هینتا د ولسمشر اشرف غنی د سفر په دورشل کې پرون مشال لري تو وکړه. دی وايي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادونو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. عبیدی ویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غوري د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د دې راپور هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشونو کې د درغلیو څېړنه وه. د اټلی پولیسو د هغې تراګری شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي لال قاعده شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سرحدینه ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلی ته له رستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. د اټلی پولیسو پرون د دې شبکې د 19 غړو د نیولو امر صادر کړ. د شبکې د روحاني مشر په ګډون یو شمېر کسان نیول شوي خو ګمان کېږي چې نورې له اټلی څخه وتلي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سیند پر سر د امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم همند واوریدل. په روانه غړي کې د جنونو نورو ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه لرو. د کراچي د پاکستان په کراچي شهر کې د ورکلسو بلوچستان په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثه د ټولنې ټي 2 اف مشر سبینه محمود نامعلومو کسانو وشلې ده. خدا څنګه انجلې وا
بہادرا او د وطن سره مینه لرونکی جینې وا. دا زمنګ د ملک بدمرغی ده چې موږ داسې خلک په نخه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومان شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
او د 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه ل راغلل او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او په خیبر پښتونخوا کې په غونډه کې غوښتنه سوي چې مرکزی حکومت تی په آئین کې د سوي اتلسم ترمیم لمخي صوبو ته سپارل سوي ټول واکونه ورکړي.
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوڑو ولی شی پو وفاقی حکومت ډیر اختیارات بغیر آئینی توگا دزان سر ساتلی دی.
دا افغانستان پاڑم رپورٹو نلرو او سندری هم درتاورو. او سم د خبرونی د فایل رپورٹ. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلومه وسوالو د بحث مباحثه ټولنی ټي 2 اف مشر سبین محمود پر دزو وژلې ده. موړې د ورکلسو بلوچستانو د خوشکول لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې.
پولیس وای پیخه د کراچی بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناشته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچی د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وا چې هلته یې اسا ورکړي او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دیدا. زبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ نامو د نا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پ یوش مر بلا بیلو موضوعات او سیمینارونه او پروگرامونه جوړوي. د جمعې پښپا د یاد ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسلوالو په نخه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زمونږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډېره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو ظفر کریمی په ریپورت کې واورېدل چې تر روژل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ادارې ټي ټو ایف لخوا د ورک کړل سو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورک کړل سو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن یو مشر محمد علي تالپور هم دلته وربلل شوی و. نوموړي د مشال ریډیو سره خبری کړي او په سر کې مولا محمد علي تالپور زا پښتلی چې آیا تر پروګرام ورسته یا د پروګرام په دوران کې د لسبین محمود سره ولیدل. نو هغه ول کله چې دا خپل مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویری په یو داسې ماحول کې د بلوچستانو په اړه پروګرام جوړ کړی. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوچ سره خامخا داسې یو ساتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوچ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
خاموش رهو، چپ رهو.
دا محمد علی تھارپول رچی لمشال ریڈیو سره خبرې کولې. بلخوا په پاکستان کې نن د کنټرونمنټ ایریاز یا د چاونی په سیمو کې یعنی په چاونیانو کې بلدیتی انتخابات کې شي. په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار ریاض مسخیل راسره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان تاسو ته هرکلی کوم او که د دې نور تفصیل راسره شریک کړئ.
جی عبدالحقل دا کم ذکر چې تاسو کو بچاونو کې یا چې کم کنټونمنٹ بورډ دی په هغه کې دغه د بلدیتی ووټونو سلسله روانه ده. سهار 8 بجې د ووټونو عمل شروع شوی دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 5 بجو پورې به دا بغیر د صدمې روان وي. دا ولس کال بعد چې هم په ملک کې دغه بلدیتی نظام یا بلدیتی ووټونه هغه کیږي د دې لپاره اوس چې کمی کیږي چونکې زیر مخکې په بلوچستان صوبه کې شوی دی په مکمل توګه او په نورو دریو صوبو کې لا وټونه پاتې دي. خو دغه رنګ کمی چې د چونې علاقې دي کم دی چې د فوج چونې دي یا کنټونمنټ بورډ دي نو دا اوس په هغه کې وټونه روان دي. دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کمی حلقې دي یا کمی علاقې دي هلته کې خو سرکاري چوټي هم اعلان شوې ده. دغه رنګ 1500 امیدواران دا چې کم دي نو ټول د 200 بورډونو لپاره دا په میدان کې دي. په دې کې 1500 او 1000 کسان چې کوم دي د هغې تعلق د سنه سیاسي ګوند سره دي او 1500 کسان چې کوم دي هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي. 300,000 زیات خلک چې کوم دي هغه به خپل ووټ اچي د ووټ حق به استعمالي. دغه رنګ د 2000 زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي هغه په حساسو مقامات یا حساس چې کوم پولینګ سټیشن دي هلته کې دي او درول شوې دي. یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایی حساس دي او 310 هغه په عمومي توګه باندې هغه ته حساس یا خطرناک ویل شوی دي. دغه لړکې ټول چې کوم دي نو 215 پولینګ سټیشنې جوړې شوی دي او د کم چې ګټلې امیدوارانی د هغه ختمي نوټیفیکیشن هغه په 18 اپریل باندې جاري کیږي.
خدای راتوې چې ریاض خان په دې کې سیاسي ګوندونه برخه اخلي نه اخلي څه اندازه لګی شي؟
بالکل ما چې څنګه ذکر تاسو ته کوو عبدالحی کاکړ 1500 او 1000 هغه کسان داسې دي چې هغه د مختلف پارټو لکه د عوامي نېشنل پارټي د مسلم لیگ د پیپلز پارټي د تحریک انصاف د دې د سوري لاندې او د دې د جنډې د لاندې هغې په دې وټونو کې برخه اخلي. دغه رنګ 1500 کسان هغه په آزاد حیثیت باندې په میدان کې دي او خدا اوس چې کوم د دې لپاره کوم بلډ پیپر چاپ شوی دی نو هغه سپین رنګ کې بلډ پیپر دي او په هغه د امیدوار د نوم په ځای د هغې چې کوم انتخابي نه خدا نو هغه لګول شوی دا مطلب په بلټ پیپر باندې د امیدوار نوم نشته بلکې هغه ته چې کوم انتخابي نه خبر کړی شوی دا نو په بلټ پیپر باندې صرف هغه نه چاپتي او کم خلک چې ووټ اچي نو هغه به دغه نه باندې ټاپه لګي او دغه رنگ هغه به بیا خپل ووټ کاست کوي.
ډیره مننه ریاض مسخیل تاسو ته شو وخت او شروز غواړم.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړیو 4 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي اتوي چې تیر کال په خبر ایجنسی کې 6 ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي او په روان کال کې تر اوسه 6 ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې.
په خیبر ایجنس کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکرار سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د وکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او خود خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروگرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې مونږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې 75 کې سو او دې ځلې اوس چې کوم دی 2 کې سدي مونږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا دا چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډیر خن دي نو مونږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نو شوی خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم دا کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړی دي او د 2015 دا 15م کمپین اوس روان ده نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کې سونه دوه له راغللو او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو
دا چې د باړې نه بې پوره شو ماشومانو ته دوی د ګزڼ ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ڈی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره مونږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
لنډی کوتل تحصیل نه یو کیس مونږ سره رانغی نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کېږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا هغې ځای ته رسیږو هغې لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي کب کوم ځای کې مونږ نه سایلنټ ریفیوزل پاتې کېدل هغې له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډېر امپرومنټ راوستلی دي نو مونږ هغه سایلنټ ریفیوزل هم نه پاتې کېږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه وه چې کیس په نه راځي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزڼ د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده او بیا په ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوسم د خیبر پښتونخوا پېښور څخه په خیبر پښتونخوا پېښور شار کې د پرون د جمعې پرز د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو ټولنی سی پی این ای او یو این ڈی په ګډه یو پروگرام جوړ کړی و د دې پروگرام مقصد په آئین کې د اتلسم ترمیم او په مقامی کچه د واک د منتقلی په ارزښت باندې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل سو پر دې موقع باندې د ګډونوالو وویل او د صوبایي وزیر هم دا خبره وکړه چې اتلسم ترمیم لمخې مرکزی حکومت نه غواړي چې واک پوره صوبو ته وسپاري تفصیل له ځلاند یوسف سی اورو
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې روزنې روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي
اوس کو تیز کیا جا سکے
د درې روزنه روزنه د پرانست دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډه ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د تلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دی ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو زله د دې لپاره غاک پورته کړی دی په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبه مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں
مضبوطی صوبه یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړول شي خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
ټیاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده. خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زدا گنم چې زموږ ډیر خخ جرنالستان چې کم دي اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات تقسیم څه دی اغه ته دا نه پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کم دی اغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو اگر رپورٹ کول نه شي نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنالستانو ٹریننگ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه یې د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوسم د راشد خان په غږ کې سندر اورو.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود بولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
Thank you.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سمنه نه به جسوي دي اسرار علامه من به خبرونه لنډیز وړاندې کړی.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ډو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروستو مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. سبین محمود د جمعې په شپه د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورک کړل شو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزارت هم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ډولو مخې وزیر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې ونیو.
د خبرونو لنډیزوم له اسرار عالم مومند واوریدل او سم د پاکستان ورسپاڼو نن په خپلو اداریو کې چلی کلی رابیا اکرم خان ته بغښو.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق وو خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لګي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر آرمي چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو. ادارې په وینا اگر چې مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دی. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې سیاتي دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپل حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبی ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي وبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت تر راتګ وروسته د هیواد د بریا لپاره د یو قامی ستراتیژي پر ضرورت مقاله خبره کړې ده. ملیحه میرزاده د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر ژی جن پینګ د پاکستان په دوره نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ و. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واک کې توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دی. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي په واکه تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوری ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزی پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډیر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دي، که څه هم د رشوت له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل له مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقاله په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه درلرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوهکېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. دا خبره پرون د ولسمشر ویاند اجمل عبید عبدی د مشال ریډیو افغانستان کې آزادي ریډیو سره په مرکه کې کړې. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په ریپورت کې.
افغان حکومت وايي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ییزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل.
ما در صدد تولید آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه، کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرمسته کېدو غور کوو او غواړو چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت له خوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به د اپریل د میاشتې په 28 او 29 د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبري وکړي. یو شمیر څارونکو داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې شي. د روانې میاشتې په 28مه د سفر ته داسې هم کتل کیږي چې شایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
فرشته جلال سیبا چین د افغانستان د مسلې د سولیز حل غوښتنه کړې. د چین د بارنو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو وغوښتل چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولیز حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت څاروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو وغوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول مشت افغانانو په مشي او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوی بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو لاري د سیاسي حل لاري د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم ویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې لورځي به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپل تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم، سپین بولدک، غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لږه دوه ځلي د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریځ نږدې کړی دی.
اسمت ساروانو چې تاسو رپورت ځنی واوریدي. د افغانستان ولسمشر کورنۍ چارو وزارت تامر کړی چې په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو لکه کې د اداري فساد پاړه یو هر اړخیزه رپورت لپاره مغرزول سوی چېړنی او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري ایجنټس وایي د ملي پولیسو لکه کې د اداري فساد پاړه د رپورت د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمخ پرمختیاي اداري UNDP په مالي مرسته برابر سوی وو. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عبدی پرون د مشال ریډیو ازادي څنګه سره ویل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیشن په کابل کې کار پیل کړی دی. یو ځل بیا فرشته جلال زیته غوښو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنوي چارو وزارت دند سپارلی څو په دې اړه چې ولی په پولیسو کې د اداري فساد پړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی چېړنی او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وای د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد پړه د رپورت د ملګروم له تو د پراختیاي مرستو د ادارې UNDP په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اول ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزه ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت موږ ته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبره کړه. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندولري شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنوي چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي خو د کورنوي چارو د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسلې د سپیناوي غوښتنه سوي چې د پولیسو پولیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اټلریش ساته ټلیفوني لاین دی ولی نه د توانیدلې چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه چې د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملاً حضور نه درلود. رویټرز وای د ادارې په تیرو 12 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
فرشته جلال زیو ته سلام پښتون خو خبرونه اوري. راځي یو سم د منوداس په وخت کې یو سندره وورو.
د یمنو داس په شخ کې مو سندره واوریدله. اوس یو بل رپورټ ترازو د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په اړه د جوړ شوي دستاویزي فلم ځینې برخې خبرې کړې دي. ورسپانه وایي چې ښاغلي هولبروک په خپلې ورځنۍ خبرې ریکارډولې او له هغو خبرو داسې څرګندېږي چې د نوموړي له سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس سره اختلافات وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې. امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي ریچارډ هولبروک په 2010 کال کې خپلې ورځنۍ خبرې یا ډایری په پټه ریکارډ کول شروع کړې. دغه خبرې اوس د نوموړي پاړه په یو دستاویزي فلم کې شاملې شوې چې نوم یې دی ډیپلوماټ دی او د زوی ډیوډ هولبروک جوړ کړی دی. خو له دې څخه څه موده وروسته یعنی په 13 دسمبر 2010 کې نوموړي په خدای مرګ مړ شو. ورسپانه وایي له دغې ریکارډ شوو خبرو څخه داسې ښکاري چې د له وایټ هاوس څخه ډېر شکایتونه درلودل او دا باور یې کولی چې سپینه ماڼۍ د پوځ خبره زیاته اوري او په ستراتیژیکه برخه کې په کورنی سیاست کې تیروتنې کوي. په 12 اگست 2010 کال کې ښاغلی هولبروک وایي وایټ هاوس هم دغسې سوچ کوي او په ژورو خبرو نه پوهیږي، بلکې خپل ځان ته په خپله دوکه ورکوي. په 12 اگست 2010 کال کې ریکارډ شوې ډایری کې ریچارډ هولبروک وایي چې دی وایټ هاوس ته ولاړی او هلته د ښاغلي اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټوم ډینلیون سره ولیدل چې هغه ډیر غوسه و. د ده په وینا ټوم ډینلیون راته وویل چې ستا کار ډیر ورو روان دی او له تا سره هیڅ تګلاره نشته او لسمشر ستا له کاره ډاډه نه دی. خو ښاغلی هولبروک وایي ما ورته وویل له موږ سره تګلاره ستا، خو تاسو کله هم موږ ته د پډاګه کولو اجازه نه ده راکړې. دا شان په دې آډیو ډایري کې دا خبر هم ښکاره شوی چې ښاغلی هولبروک په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پخوانی مشر ډیوډ پیټریس سره هم اختلافات درلودل. د ډیوډ پیټریس په هغه تګلاره باور نه کولی چې لومړی به افغان طالبان کمزوري کړي او بیا به خبرو اترو ته وسره کښینی. ښاغلی هولبروک د اگست په 12 نیټه په خپل ریکارډ شوی ډایري کې وایي چې د ولسمشر اوباما له سلاکار ډیوډ اکسیلوټ سره ولیدل او ورته ویل چې اوباما انتظامیه پر فوجي غلبې باور لري، خو د پوینه د ورته ویل چې دای د پوځ عزت کوي خو په کار نه ده دوی په سیاسي تګلاره کې هدایت جاری کړي. دا دستاویزي فلم به نن په ډراپیکا فلمي میله کې نندارې ته وړاندې شي او په منی کې به د فلمونو ټي وي چینل ایچ بی او هم دغه فلم نشر کړي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو ټل د کوم ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ د درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د غلطي د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښکولو په موضوع سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څېړونکو، د پوهنتونونو سازمانونو، خبريالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به نور تفصیل له ظفر کریمي واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښوره راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خښوي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي د کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا لري چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او باز وخت کې نو اغه فیصله کول کیږي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرم دی چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي بهست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي هوښیار خلک دي په حالاتو باندې نظر ساتي هغه یې پکې شامل شي او دلته موږ رالو پونګ په کراچۍ کې کتل چې موږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے, پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجما صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونځي به حل شي. منګل پکار دی چې خلک په دیو په هو چې ترسو پوری دا پاکستان افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خیشوی نیوی نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنز د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی, مشال رادیو, کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم دغه خبرونه لومړی غړي پای تر رسیدي د نه سات خبرونو د خیال محمد او ګلنار بیگم په ژغ کې سندر اورو په بل غړي کې په سوشې بو کې بیا تاسو په خدمت یو.
تا می جون کلا تیریگی
ارگو کے
نسان نا غریگی لتا می جون کلا تیریگی